د سهار لس بجې شو د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اورئ چې د انتخاباتي اصلاحاتو غوروي کمیټې د حکومت د پروني اقدام هرکلی وکړ چې غواړي د یوه تقنیني فرمان په ترڅ کې د اصلاحاتو یوه نوې طرحه پارلمان ته یا ملي شورا ته وړاندې کړي. د افغانستان پر حالاتو پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطلب لرو. دوه اونیس پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. د انصاف پلټکې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مو د افغانستان د نوې ملي جبهې له مشر سره د افغانستان د روانو سیاسي او امنیتي حالاتو په تېره بیا د امریکایي لوړپوړو چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه خبرې کړې دي. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، صفي الله ستانزي ته وار ورکوم چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سرټکی د روسیې سفیر الکساندر منتیتسکی د دایښ په وړاندې د افغانستان د حکومت هلې ځلې وستایلې او د مرستو ژمنه وکړه. په پکتیکا کې د ګومل پولیسوالي کې د دایښ او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده چې دواړو خواو ته مرګ ژوبله هم اوښتي. د ناټو دفاع وزیرانو د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ هغه پلان تصویب کړ چې له مخې د ناټو هڅې د اروپا ختیځ لور ته پراخیږي. پوره خبرونه ده. روسیه سفیر د دایښ په وړاندې د افغانستان د حکومت هلې ځلې وستایلې او ژمنه یې وکړه چې په دې برخه کې به مرستې وکړي. الکساندر منتیتسکی د خبره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ته کړې ده. د ملي امنیت د شورا ویاند تواب غورزنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار خغلی محمد حنیف اتمر د خپل کار په دفتر کې د روسیې له سفیر سره لیدنه درلوده. په دې لیدنه کې پر مختلفو دوه اړخیزو مسلو خبرې وشولې.
روسیه تیره میاشت ویلی و چې په لنډ راتلونکي کې به د افغانستان حکومت ته لس زره کلاشینکوفونه وسپاري. د روسیې سفیر تیره ورځ له حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت له ځواکونو سره به په نږدې راتلونکي کې ماسکو پوځي مرستې وکړي. د پکتیکا سیمه ییز چارواکي وایي چې د ګومل پولیسوالي کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده او دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ګومل ولسوال شایسته خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې دغه جګړه د جنوبي وزیرستان سرحدي پولې دینارخیل سیمې ته نږدې روانه ده. د خغلی شایسته خان په خبره په دغه جګړه کې د دواړو لوریو قومندانان او ځینی خلک وژل شوی دي چې پکې د فرید هنر او طوفان په نوم مشهور قومندانان هم د داعش مشهور قومندانان هم شامل دي. د شایسته خان په خبره هنر د طالبانو یو مشهور قومندان چې لدرې میاشتو رئیس له داعش سره یو ځای شوی او څورزی مخکي له بل قومندان طوفان سره سیمه ترغلی او د داعش لپاره یو پایګا جوړ کړی. په خبر کې دا هم راغلی دی چې په سیمه کې د دوه مړیو او 12 ټپیانو چې دوه مړی او 12 ټپیان په سیمه کې لیدل شوی دي. تر اوسه د جګړې ښکېلو خواو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا خزانه وزارت پر سلام محمد نجیم الحبابي بندیزونه ولګول. د امریکا خزانه وزارت د چهارشمې پورس په یو بیان کې ویل چې الحبابي د افغانستان په ختیځ کې د القاعده شبکې مشر دی چې د تروریستانو ملاتړ کوي او تروریستي فعالیتونه کوي. د خزانه وزارت د پریکړې مخې په امریکا کې د الحبابي شتمنۍ کنګل شوې او په امریکا کې هیڅ څوک نشي کولای چې له الحبابي سره راکړه ورکړه وکړي. د امریکا د خزانه په وزارت کې د تروریستي او مالی استخباراتي هڅو د برخې د مخنیوي مرستیال ادم زوبین ویل د امریکایانو د حمایت او د خپل افغان متحدانو لپاره به د خزانه وزارت بیا هم د الحبابي په څیر د القاعده نور مشران په نخښه کړي. الحبابي له 2009 میلادي کال راهیسې د افغانستان په ختیځ کې د القاعده مشري کوي. د سالنګونو د حفظ او مراقبت رئیس اعلان وکړ چې خلک دې د اوس لپاره د سالنګ پر لوی لار تګ راتګ نه کوي. جنرال محمد رجب ازادي رډیو ته ویل ل پرون مازیګر را په دې خوا سخت طوفان د سالنګ لار تړلې او د لارې د پاکېدو هلې ځلې هم له خند سره مخ کړي دي. جنرال رجب زیاته کړه تر طوفان مخکې تیر ورځ د مسافر یو بس لیوي پیکه سره مخامخ شو چې لامل یې دوه تنو ژوند له لاسه ورکړ او نږدې شل نور ټپیان شول. د جنرال رجب وینا نن به هم د سالنګ لوی لار د موټرو پر مخ تړلې وي او که هوا لږ رڼا شوه نو د دې لارې پاکول چې تر 100 کیلومتر اوږده ده 4-5 ساعته وخت غواړي. د افغانستان خبرونه عبدالته ختمیږي. تر لنډې د مور ساده سیمې او نړۍ خبرونه مه هیروي. بیا هم خراغلی د ناتو دفاع وزیرانو د خپلې دوه ورځې غونډې په لومړۍ ورځ هغه پلان تصویب کړ چې له مخې د ناتو هڅې د اروپا ختیځ لور ته پراخیږي. د ناتو سرمنشي یونس ستولتنبرګ تیر ورځ د دې غونډې په لومړۍ ورځ په بروسلز کې وویل.
We have just agreed on a set of principles to modernize.
کارل سولتنبرگ وای موږ موافقه وکړه چې داسې اصول رامنځته کړو چې له مخې د ناتو دفاعي سیستم نوی شي او ګواښ ته ځواب وویل شي. د دې پریکړې د یوې برخې په توګه د ناتو دفاع وزیرانو ومنل چې دا تړون په ختیځې برخه کې حضور پیاوړی کړي. دا به د بیلابیلو ملتونو له لوري وي. په ښکاره وایم چې د یو متحد پر ضد برید د ټولو متحدانو پر ضد برید دی او دا تړون به بیا یو ځواب ورکوي. د ناتو سرمنشي زیاته کړه چې روسیې خپل پوځي لګښت زیات کړی او د خپلو ځواکونو په مټ غواړي چې د اروپا سرحدونه تغیر کړي، همداراز خپل ګاونډیان تهدیدوي. خو سټولتنبرګ وویل د ماسکو د سرغړونو سربیره به ناتو له روسیې سره د ستونزو د حل لپاره ډیپلوماتیکې لارې بندې نه کړي. قطر له پاکستان سره یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې دا هیواد په کال کې 3.5 میلیون ټنه اوبلن ګاز پاکستان ته ورکوي. د راپورونو له مخې دغه تړون قطر ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د دورځنی سفر په لومړۍ ورځ لاسلیک شو. دغه تړون ارزښت 14 میلیارد ډالر اټکل شوی دی. د پاکستان د پټرولیم وزیر ویلي دی دغه تړون به د پاکستان د ګازو په سلو کې 40 اړتیاوې پوره کړي. دا هیواد په اوس وخت کې د ګازو له سخت کمښت سره مخامخ دی. جرمنی، یونان او ترکیه له ناتو غوښتنه کړې چې د هغو کډوالو د تعقیب په هڅو کې خپل رول ولوبوي چې له ترکیې د مدیترانې د سمندر له لارې یونان ته ځانونه رسوي او په اروپا کې د پناه غوښتنه کوي. د ناتو سرمنشي پرون د بروسلز په غونډه کې ویل دی بعد اروپا له سرحدي امنیتي ادارو سره د مدیترانې پر سمندر د څارنې لپاره پر دغې ګډې غوښتنې په جدي ډول غور وکړي تر څو د هغو قاچاقړونکو د فعالیتونو په اړه یو واضح تصویر ترلاسه کړي چې د ترکیې له سواحلو خلک قاچاق کوي. دا به لومړی ځل وي چې دغه پوځي تړون د اروپا د کډوالو په بحران کې ښکېل کېږي. د ترکیه او یونان ترمنځ د اوبو او وچې لارې اروپا ته د کډوالو د تلو یو اساسي دالان بلل کېږي. اروپایي ټولنې ته ورغلي او په سلو کې 80 کډوال او پناه غوښتونکي چې د سوریې له کورنۍ جګړې تښتېدلي کډوال هم پکې شامل دي، له همدې لارو تیر شوي. د وړاندیز شوي څارونکي ماموریت له مخې به ناتو راټول شوي معلومات ترکیې چارواکو ته وسپاري تر څو د انسانانو قاچاقړونکو تعقیب کړي او ترکیه به هم هغه کډوال بیرته مني چې ناتو یې نیسي. امریکایي چارواکي وایي روسیې وړاندیز کړی چې په سوریه کې دي د مارچ له لومړۍ نیټې اوربند ټینګ شي، خو متحده ایالات وایي جګړې باید سمدستي ټینګې شي. یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی خودل شوی پرون اسوسییټډ پریس اژانس ته ویل چې واشنگتن په دې باور دی چې روسان او د سوریې پاوز د ځان لپاره درې اونۍ وخت سپموي تر څو په دې موده کې د مخالفینو پر ځواک ځمکنۍ حملې شدیدې او د اوربند لټینګېدو مخکې د پاموړ سیمې ونیسي. امریکایي چارواکي وایي واشنگتن غواړي اوربند د سمدستي ټینګ شي او ټولو هغو ملکانو ته د بشري مرستو رسولو لارې پرانیستل شي چې په جګړو کې بند پاتې دي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکینو پرون ویل د روسیې او امریکایي چارواکو په منشن کې په سوریه کې د اوربند په اړه ډېرې مهمې خبرې کړې دي. د جرمني په منشن کې د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو چارواکي په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره راټول شوي چې د بحث یو موضوع هم سوریه ده. ایران د هغو سمندري ځواکونو نور تصویرونه خبره کړي دي چې تیر میاشت سپاهي پاسداران انقلاب نیولی وو. په یو واکس کې یو پوځي ښکاري چې ژاړي، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند ساموئل وربرګ ویل په ښکاره له دې تصویرونو د تبلیغاتو لپاره کار اخیستل کېږي. د راپورونو له مخې دا تصویرونه د ایران دولتي ټلویزیون خپاره کړل، بیا یو شمېر وپاڼو او د افراطي ډلو رسنیو شریک کړل. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مومنه.
له سفیر ولستانګ زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که غوړی بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور کې ټکی کام. ولانه په خبرونه کې اوري چې د پکتیکا ولایت شورا وایي د دې ولایت په زینو ولسوالیو کې له څلورو ورځو راهیسې داعش او ځینې نور بهرنیو وسلوالو فعالیتونه هم پیل کړي دي.
درې ورځې څلور ورځې کېږي چې د ګومل او د وړ ممې په سرحد په مربوطاتو کې راغلي. دا خلاغه دي ځایي خلک.
افغان او امریکایي لوړ پوړي پوځي چارواکي وایي چې د وسلوال طالبانو په وړاندې د جګړې د پیاوړي کېدو لپاره پکار ده چې د افغان امنیتي ځواکونو زیات هوایي ملاتړ وشي. له طالبانو سره د یوځای کېدو انګېزې ښایي زیاتې وي، خو په هرات کې د سولې له پروسې سره یوځای شوی یو مخالف قمندان وایي د سیمه ییزو چارواکو زور واکي دې ته اړ ایستلی و چې د دولت پر ضد ټوپک واخلي.
ما 3 سال میشه که با داخل کو هستم. ما 3 سال پیش ما باغ ما ظلم کردم و حتی خانه ساخته ما رو خراب کردم.
د انتخاباتي اصلاحاتو د غوراوي کمیټې د حکومت د پرونی اقدام هرکلی وکړ چې د انتخاباتو د کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو یوه نوې طرحه تصویب کړه چې د تقنیني فرمان له مخې به ولسمشر توشیح کړي.
ما طرفدار از این هستیم که هر سیاست فرمان صادر شود و این فرمان بتونه ادامه کار کمیته گزینش را تضمین کنه.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو مطالبو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو د افغانستان د نوې ملي جبهې له مشر سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې دي.
د حکومت محبوبیت په خلکو کې ډېر کم شوی ده. څوک چې ورسره پخوا متحد و، څه ډاکټر عبدالله سره و، څه ډاکټر صاحب غني سره و، له دواړو ډلو نه سره خلک ډېر وکی دي.
مخکې په کورنیو خبرونو کې مو واورېدل چې په ګومل ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفینو او حکومتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په ګومل ولسوالۍ کې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو چې پکې بهرني وسلوال او دغه راز د داعش غړي هم دي د فعال کېدو راپورونه ورکول شوي. د پکتیا ولایتي شورا دا خبره کړې ده. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال وایي وسلوال په مختلفو وسلو سنبال دي او له تورو بیرغونو سره د دې ولایت په ګومل او ورمامي ولسوالۍ کې فعالیت کوي. خو د پکتیکا امنیه قمندان بیا په دې ولایت کې د وسلوالو فعالیت تشې اوازې بولي او وایي هیڅ یوې وسلوالې ډلې ته به دلته د فعالیت اجازه ورنه کړي. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس په رپورټ لري.
دا ورځو په تیریدو سره په هیواد کې د داعش د حضور او فعالیت په اړه اندېښنې مخ پر ډېریدو دي. د پکتیکا ولایتي شورا په دغه ولایت کې د داعش او ځینو نورو وسلوالو ډلو د فعالیت خبره کوي. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابوري د ګومل وړمې ولسوالۍ د اوسیدونکو له قوله وایي چې له څلورو ورځو راهیسې داسې وسلوالې ډلې لیدلې چې تور بیرقونه یې له ځان سره لیږدول او ډېری یې پاکستانیان دي. بابوري وایي که څه هم معلومه نه ده چې دغه وسلوالې ډلې چا پورې تړلې دي، خو له کومه ځایه چې طالبان یې پر ضد جګړه کوي ښایي د داعش وسلوال وي.
درې ورځې څلور ورځې کېږي چې د ګومل او د وړ ممۍ په سرحد په مربوطاتو کې راغلې ده. خو هغه د ځایي خلک خولې او هغه طالبان چې له هغوی سره په مقابله کې دي، په جنګ کې دي، خو یو بعضې نشانې چې خلک یې دوی وایي تور بیرغونه لري او بعضې یې نه لري. دغه هغه طالبان هم خلکو ته دغه یایي چې دغه هغه داعشیان دي، دوی سره هر قسم سلاح هم لري او بل طالبان هم سره په جګړه کې دي او بل ټول داسې خارجي لسل خلک دي.
له دې وړاندې په غزنی ولایت کې هم د داعش د حضور په اړه رپورټونه پاره شوی وو، خو د ملي دفاع وزارت بیا ویلی چې دغه ډله له فعالیت د مخه په دغه ولایت کې لمنځه وړې ده. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون غړي وایي دوی داسې رپورټونه ترلاسه کړي چې داعش په پکتیکا کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي.
کدی کې داعش وی هم زموږ نگرانشته، کدی کې طالبانو حضور وی، کدی کې غیر مسول کسان وی. حکومت مسولیت لري چې دغه ولسونو امنیت ونیسي او د خپل تعامل ترځي ساتنه وکړي. زموږ په امنیتي ځواکونو باندې आवाज زده چې زړه تر زړه په دغه کې اقدام وکړي. موږ د پکتیکا او د پکتیا نه ځان بیر نه غوڼو کو. په پکتیکا کې مشکل ایجاد شي خامخا تاثیر په خوست او کولو یا پکتیا او مشرقي ته هم رسیږي. دا خبره ده چې دوی وکولی شي په ټول افغانستان کې او خاص کر هغه ځای کې چې اوس داعش وي یا هغه څوک چې د اوسني نظام په خلاف وي زړه تر زړه د یو حل لار هغه ته پیدا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د کورنی امنیت د کمیسون غړي دا کوي چې داعش په پکتیکا کې د سرتیرو جلب و جذب پیل کړی، خو د پکتیکا امنیتي چارواکي بیا دا ډول ادعا بې بنسټه بولي. د پکتیکا امنیه قومندان زړور زاهد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی داسې کوم اسناد او شواهد نه لري چې ګواکې داعش په دغه ولایت کې خپل فعالیت پیل کړی وي.
په ولایت په مرکز ولسوالۍ کې عمومي وضعیت نورماله ده. د امنیتي نهادو مازن چې ډېره ښه مانګي ده. عملیات په مرکز ولسوالۍ کې هم ادامه لري. داسې اسناد، ثبوت، شواهد، مدارک نشته ده. کېدای شي په محل کې خلکو څه لیدلي، خو هغه هم تر اوسه پورې موږ ته خپله زموږ په ادرس نه دي راغلي. او که موږ سره په آینده کې څه معلومات هم لاسته راوړل او اسناد او ثبوت او شواهد هم پیدا کړل، هغه به تاسو سره شریک
کړو. د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسون مرستیال صالح محمد صالح ګواښ کوي که حکومت اوس پکتیکا کې د داعش او نورو جنگیالیو د فعالیت مخه ونیسي، وروسته به یې دلته له منځه وړل ستونزمن وي. دغه کمیسیون له حکومت غواړي چې په پکتیکا کې د وسلوالو ډلو د له منځه وړلو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي.
د شبلو ګردې زده ازادي رادیو خبريال د اوتپان را سره د ټلیفون په لیکه د اوتپان صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
خوشحاله اوسئ نوري صاحب، لکه څنګه تاسو مخکې په ریپورت کې ذکر کړله، د پکتیکا ولایت د ګومل ولسوالۍ کې تیره ورځ د داعش جنګیالیو او د نورو وسلوالو تر څنګ جنگ دی حکومت په ضد پیل شوی، ولی حکومت عملیات کړي دي په سیمه کې. او د پکتیکا ولایت د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابری وویل چې اوس سیمه امن کې ده او هیڅ خاص مسله یا ستونزه نه لري دوی. ولی نوري صاحب،
لدی مخکې ویلی چې دلته په ګومل او ورمامي ولسوالیو کې بهرني وسلوال پکې پاکستانی ادبا هم دی او د داعش غړي وایرټول شوې دي او غواړي چې فعالیتونو ته زور ورکړي. د پکتیکا د ولایتي شورا مرسیال دا خبره کړې خو د پکتیکا امنیه قومندان بیا دا خوشي اوازې بللې، ولې دواړه لوړپوړي چارواکي ضد نقیض څرګندونې کوي؟
د ولایتي شورا د مرستیال په خبره سي په دې سیمه کې ځینې کسان لیدل شوي دي، ولې د مخنیوي لپاره امنیتي ځواکونو پرلپسې هڅه پیل کړې ده او کار یې کړی دی. د سرحدي زون له قومندان بصیر خپلواک سره زموږ خبرې شوي دي، هغه هم وویل چې په سرحدونو کې دوی ډېر قوي تدابیر نیسي د دې لپاره چې بهرني جنګیالي افغانستان ته روانه وړي او په افغانستان کې خپلو حملو ته دوام ورنه کړي. دوی په دې اړه خپل کشفي معلومات هم زیات کړي دي او د دوی په خبره لا هم هڅه پیل کړې ده چې په سرحدونو باندې دوی حاکمیت زیات شي او بهرني وسلوال را داخل نه سي پکتیکا ته، ځینې سرحدي ولسوالیو ته د ولایتي شورا یا ځینې ولایتي شورا وکیلان او یا ځینې چارواکي وایي چې دلته لیدل شوي دي. ولې ځینې چارواکي بیا دا پکله کردی وایي دغه جنګیالي ځینې خلک یادوي هغه پخواني وسلوال طالبان دي چې یوازې کالي او بڼه بدله شوې ده او دوی فکر کوي چې داعش یا نور وسلوال راغلي دي. بلې نوري صاحب،
دغه د ګومل او ورمامي ولسوالیو موقعیت له ستراتیژیک پلوه څومره مهم دی د پکتیکا د امنیت په تیر بیا د لوی پکتیا لپاره؟
د پکتیکا د ټولو سرحدي ولسوالیو امنیت ستراتیژیک موقعیت ډیر زیات مهم دی د درې ولایتونو لپاره، ځکه دغه ولایت یا دغه ولسوالۍ چې کومې سرحدي ولسوالۍ د پکتیکا دي، دا ډیر لوی سرحد د پاکستان د سرحدي سیمو سره لري. د چمن نه نیولې تر شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان پورې ځینې وسلوال د سرحدي لارو د پکتیکا مرکز او بیا هم د پکتیا او خوست سره داخليږي. سي د خوست او د پکتیا له لارې ننګرهار، لوګر او غزنی او مرکز کابل هم د خطر سره مخ کېدلی شي. بله نوري صاحب،
بله داوود تپان له تاسو نه مننه. له ګردیز د ازادي رادیو خبريال داوود تپان چې د پکتیکا په ګومل او ورمامي ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو په اړه د پکتیکا د ولایتي شورا د مرستیال او د غرض د پکتیکا د امنیت قومندان د وروستیو څرګندونو په اړه نور وضاحت راکوو. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال ویلیو چې په دغو ولسوالیو کې په دې وروستیو کې داعش او ځینې نور بهرني وسلوالو چې پکې پاکستانیان هم دي فعالیتونه هم پیل کړي دي، خو د پکتیکا امنیه قومندانۍ بیا دا یوازې انتشې اوازې بللې دي. بیا هم په امنیتي موضوع کې تم کېږو، داعش په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځ په تیره بیا ننګرهار ولایت کې پر فعالیتونو ډیر تمرکز کړی دی، خو داسې راپورونه ورکول کېږي چې دا ډله غواړي چې د افغانستان نورو ولایتونو ته هم د فعالیت لمنه وغځوي. په افغانستان کې وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې بیا د افغان امنیتي ځواکونو د زیات ملاتړ په برخه کې د امریکا پر پوز فشارونه هم په زیاتېدو دي. یو شمېر افغان او امریکایي پوځي چارواکي وایي د دې لپاره چې افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو د حملو مخه ونیسي، له دغو ځواکونو سره هوایي ملاتړ په دې برخه کې مهم رول لوبولی شي. په کندهار کې میشت د 215 نمبر قول اردو قمندان جنرال داود شاه وفادار وایي یوازې هوایي ملاتړ او هوایي بریدونه طالبان ماتولی شي.
د رویټرز په وینا د زیات هوای ملاتړ لپاره د هغه غوښتنه کوم نوی خبر نه ده، خو هغه په داسې اساس وخت کې مطرح کیږي چې د وسلوالو طالبانو مخ په زیاتېدونکو حملو ته په تیره بیا د کندز سقوط په پام سره په دې اړه چې افغان امنیتي ځواکونه زیات هوای ملاتړ ته اړتیا لري بحثونه تاوده شوي دي. په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمپل چې دنده یې پای ته رسېدلې تېره اونۍ د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل د ده په باور وسلوالو طالبانو د سږ کال د امریکا په مشرۍ ائتلاف د الوتکو د شمیر له کمیدو ګټه پورته کړې ده. د راپور له مخې د امریکا متحدو ایالتونو تیر کال 400 هوایي بریدونه کړي وو چې په 2014 میلادي کال کې چې د دې هیواد محارب ماموریت بشپړ دوام درلود شمیر 1000 حملو ته رسېده. تېره میاشت امریکایي الوتکو په هلمند کې په دورځو کې 2 هوایي بریدونه وکړل. د دغو حملو هدف هم د هغو شاوخوا 10 امریکایي خاص سرتیرو ملاتړ و چې له افغان ځمکنیو ځواکونو سره خدمت کوي. جان کمپل وویل که طالبان پر ائتلافي ځواکونو برید وکړي دا د مسؤلیت دی چې له ټولو امکاناتو یې د پشا تمولو لپاره انکار واخلي، خو پر هغوی یوازې د دې لپاره چې طالبان دي برید نشي کولی ځکه د کار دار د صلاحیت نه دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی خاص استازی جیمز ډیبنز وایي د افغان امنیتي ځواکونو لپاره لومړیتوبونه محارب هوایی ملاتړ، د جګړې له ډګره د ټپیانو انتقال او استخباراتي او اکتشافي ملاتړ دی. په هرات کې بیا د سولې له پروسې سره یو ځای شوی یو مخالف قمندان وایي د سیمه ییزو چارواکو زورواکي دې ته اړ ایستلی وو چې د دولت پر ضد ټوپک واخلي. د هغې یولس کسیزې ډلې مشري کوله چې د هرات پر هوایي ډګر پر راکټي بریدونو تورنه وه او اوس د سولې له بهیر سره یو ځای شوې ده. محمد حسین څنګه له طالبانو سره یو ځای شو؟ د فریبا ظاهر په دې راپور کې به واورو چې د ده په غږ پیلېږي.
سه سال پیش ما سه سال میشه که با داخل کوه هستم. با سه سال پیش ما باغ ما ظلم کردم و حتی خانه ساخته ما رو خراب کردم.
داد محمد حسین په نوم د دولت یو وسلوال مخالف ژغ دی چې وایي د زور زیاتي له کبله اړوتلی درې کاله په غرونو کې د دولت پر ضد وجنګیږي. دی وایي په لومړي سر کې یې تر ډیره زور زیاتی وزغمه، خو کله چې یې کور ترې واخیستل سو او له سیمې وایستل سو بله لاره یې نه وه، نو یې ټوپک راواخیست او غره ته وخوت. خو دغه زور زیاتی چا کوه؟ محمد حسین وایي
کسایی بوده که به راست دولت سم داشتم ما رو نمیدوندم که پیش از این به 3 سال پیش فهمیدیم ما رو بیرون کردم از منطقه. بعضی وقتی که بیرون کردم ما مجبور شدم سالار گرفتم رفتم لکن.
دا چې د نوموړي ادا څومره سمه ده د هرات چارواکي په اړه د پلټنې ژمنه کړې ده. د هرات والی محمد آصف رحیمی د دې موضوع پر جدیت ټینګار کوي او وایي د بیلابیلو ارګانونو جوړ یو پلاوی به دغه مسله وارزوي.
یک موضوع بسیار مهم است کې در ولایت هرات و تمام ولایت افغانستان.
دی وایي دا یو مهمه موضوع ده چې باید هم په هرات او هم د افغانستان په نورو ولایتونو کې جدي وګڼل سي. دا د عدالت د ټینګښت موضوع ده او د دې لپاره به یو پلاوی وټاکو چې د ستونزې ریښه پیدا کړي چې رښتیا هم داسې سوې که نه. که دا خبره رښتیا وي چې حق حقدار ته وسپارو، هر وخت چې وي لا هم نه دی ناوخته سوی، باید حق و حقدار ته وسپارو. محمد حسین یوازینی کس نه دی چې ادعا کوي د هرات د پخوانیو چارواکو د زور زیاتي له کبله یې ټوپک اخیستی دی. تر دې وړاندې د هرات د فواید عامې پخواني رئیس د هغه ولایت د پخواني ولی سید حسین انوري د مخالفتونو په نتیجه کې ورته اقدام کړی و او په همدې ګذرې ولسوالۍ کې د دولت په وړاندې ودرېد. خو دغه کس د دولت پر ضد تر درې کاله مبارزې وروسته د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ووژل سو. شاید دا ډول بیلګې د افغانستان په نورو سیمو او ولایتونو کې هم وي چې ځینې یې د ژوند تر وروستیو شیبو د غچ اخیستو په اور کې سوځي او ځینې یې د محمد حسین په څیر بیرته د سولې بهیر سره یو ځای کېدو ته زړه ښه کوي. دی د هغې یولس کسیزې غیر مسوله وسلوالۍ ډلې مشر و چې په ګذرې ولسوالۍ کې د دولت پر ضد فعالیتونو تورنه ده. ویل کېږي د هرات پر هوایي ډګر ډیری راکټ بریدونه د همدې ډلې له خوا کېدل. د دولت او خلکو ترمنځ د بې باورۍ په اړه په وار وار راپورونه خپره سوي دي چې همدا مسله د دواړو لورو ترمنځ واټن ډیروي او حتی په وسلوالو مخالفتونو بدلېږي. همدې موضوع ته په وروستیو ورځو کې په خپله ولسمشر اشرف غني هم اشاره کړې ده. ښاغلی غني د اروپایي ټولنې د پولیسو د ماموریت مشري سره د لیدو پر مهال ویلي چې د خلکو او امنیتي چارواکو ترمنځ د باور رامنځته کېدو او واټن د لرې کېدو لپاره هم ډیر کار ته اړتیا ده.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د ازادۍ په څپو کې ونیس پروګرام وار دی، او په دې پروګرام کې هم د افغانستان پر روانو سیاسي او امنیتي او حالاتو خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صالح محمد صالح د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
له امریکا خبریدونکي ورځپاڼې نیویورک ټایمز په خپله پرونۍ ګڼه کې افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د لیږلو پر مسله لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې د امریکا متحده ایالاتونو پوځ به په هلمند ولایت کې چې د وسلوالو طالبانو د فشارونو له کبله افغان قواوې پکې له فشارونو سره مخامخ دي، په زرګونو سرتیري وګماري. ورسپانې لیکي ورسته له هغې چې په 2014 میلادي کال کې د ناټو جنگي ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسید، دا به په افغانستان کې له سترو پوځي اډو د باندې د امریکایي پوځیانو تر ټولو لوی ماموریت وي. که څه هم د امریکا پوځ ټینګار کوي چې دغه سرتیری به فعال جنگي رول ونه لري، خو د امریکا د ځانګړو عملیاتو قواوې په هلمند کې تر ډیره په جګړه بوختې دي. په هغه ولایت کې چې ولسوالي یې یوه په بلې پسې یا د وسلوالو لاسته ورځي یا هم د سختریزو طالبانو لخوا ورته ګواښ پیښیږي. ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا د پوځ د ویان ډګروال مایکل تی لاهورن هغه بیان هم راخیستی چې ویلی دي د تازه دمه سرتیرو ماموریت به په هلمند کې د ځانګړو عملیاتو پوځیانو ته د خوندیتوب امکانات برابروي. دغه ورځ د افغانستان د ملي اردو 215 میوند قل اردو ته اضافي ملاتړ برابروي او روزي. نیویورک ټایمز لیکي چې په وروستیو میاشتو کې په هلمند کې افغان قواوو ته درانه تلفات اوښتي او په ګڼو سیمو کې وسلوالو طالبانو لارې ورباندې بندې کړي دي. چرواکي وایي تازه دمه امریکایي پوځیان به د هغې پوځي قطعې ځای ونیسي چې دا مهال په افغانستان کې دیره ده. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې معلومه نه ده دغه امریکایي پوځیان به د هلمند په کومه سیمه کې ځای پر ځای سي، خو چارواکو ویلي چې په هلمند ولایت کې موجوده ستونزې د امریکایي او افغان قومندانانو پاملرنې ته اړتیا لري. امریکایي خبرونه فارن پالیسی په خپله تازه ګڼه کې لیکي چې د ټاپي پروژې یا د ګازو د نلیکې پروژې په باب یوه پیشنهادي طرحه کولی سي افغانستان ته زیات اقتصادي ګټه ورسوي، خو کابل یې د بریا لپاره عملي اقداماتو ته اړتیا لري. د خبرونې په حواله د طبیعي ګازو نلیکه یا ټاپي پروژه په 2015 میلادي کال کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ لیوي تیورینا په یوه عملی ابتکار بدله سوه، او دغه پرمختګ درې عمده دلایل لري. اول، د ټاپي پروژې د اسهامو پر جوړښت توافق. دویم، د دې پروژې لپاره د کنسورشیم د رهبری ټاکل. او دریم، د دې پروژې د بنسټ ایښودنې مراسم. د 2015 میلادي کال د دسمبر پر 14 په ترکمنستان کې جوړ شوو مراسمو شکمنو کسانو ته یو پیغام ورکړ. تر هغو پورې ټاپي پروژه په کنفرانسونو او اکاډمیکو بحثونو کې د یوې کوچنۍ موضوع په توګه یادېدله، خو وروستي اقدامات څرګندوي چې دغه پروژه د افغانستان او سیمې لپاره د انرژي او ثبات په یوه لویه سرچینه بدلیږي. د دې پروژې په مرسته د ترکمنستان ګاز د افغانستان او پاکستان د طریقه هندوستان ته انتقالیږي. فارن پالیسی خبرونه زیاتوي د ټاپي پروژې نلیکه چې څه باندې 1800 کیلومتره اوږده ده، 115 کیلومتره یې د افغانستان له خاورې تیریږي. د فارن پالیسی خبرونې په حواله، افغانستان د ټاپي پروژې له درکه زیاته ګټه اخیستلی سي. دغه هیواد د دې پروژې د ترانزیت له درکه په کال کې 400 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ویلي چې په دې پروژه کې به 25,000 افغانان په کارونو بوخت سي. د فرند پالیسی خبرونې په باور، افغانان غواړي چې هیواد یې د سوداګرۍ او انرژي په یوه لوی دالیز بدل سي. دا په داسل کې ده چې پاکستان او هندوستان نور انرژي ته اړتیا لري، او ترکمنستان د خپلو ګازو د بازار تازه کولو ته اړتیا لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک د هلمند ولایت څخه په پیغام کې لیکي په هلمند کې باید هوایی بریدونه زیات شي ځکه چې ځمکني عملیات په مخ نه زی او هوایی بریدونو ته ډیر ضرورت شته. د هلمند د مارجې له ولسوالۍ څخه بیا رحیم الله مقدس لیکي له ولسمشر څخه غواړم چې په پکتیکا کې د داعش پر ضد سختو عملیاتو امر ورکړي ځکه دا خلک پنجابیان دي مازی د دانش په نوم جنګیږي. عبدالغني هلمندی بیا لیکي چې په ننګرهار کې داعش نشته، دا د پاکستان پوز دی. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د 1300 افغان بیسی مخابراتي شرکت لارې مو راستولي و موږ ستاسو پیغامونه هرومرو لولو، خو پیغامونه مو زیاتې له تاسو ټولو مننه. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه دلته خپرو، د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو هم د افغانستان د روان سیاسي او امنیتي وضعیت په اړه د افغانستان د نوې ملي جبهې له مشر سره خبرې کړې دي، خو اوس بیا هم قسیم سلمه وبخئ سپی اولا سانگزی توار ورکوم چه ده افغانستان او نلید ده ساد مهم خبرونو سر لکونه ولنده که
ده پکتیکا پا گومل و لسوالهی که ده وصلوال و طالبان و او دایش ترمینز لطسو رزو رحیس جگره روانه ده چه دوار لوری تپکی مرجوب لاوخته. ده هنر، توفان و فرید پنوم ده دایش دری مهم خمندران هم پا وجل شوی که شامل دی. د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکی د داعش په وړاندې د افغانستان د حکومت هلې ځلې ستایلي او ژمنه یې کړې چې په دې برخه کې به مرستې وکړي. د امریکا خزانې وزارت پر سلام محمد نجیم الحبابي چې د افغانستان په ختیځ کې د القاعدې مشر دی بندیزونه لګولي او شتمنۍ ورته کنګل کړي دي. د ناټو دفاع وزیرانو د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ هغه پلان تصویب کړ چې له مخې د ناټو هڅې د اروپا ختیځ لور ته پراخیږي. جرمنی، یونان او ترکیه له ناټو غوښتنه کړې چې د هغو کډوالو د تعقیب په هڅو کې خپل رول ولوبوي چې له ترکیې د مدیترانې د سمندر له لارې یونان ته ځانونه رسوي. او قطر له پاکستان سره د یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې دا هیواد په کال کې 3,500,000 ټنه اوبلن ګاز پاکستان ته ورکوي.
له سفی الله سانگزی نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. که غواړئ د دې خبرونو بشپړ تفصیل ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو هم د ازادي راډیو .org یا .com. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو، د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو د افغانستان د نوې ملي جبهې او د سیاسي اپوزیسیون له مشر انوار الحق احدي سره د افغانستان د روانو سیاسي او امنیتي حالاتو په باب خبرې کړې دي.
حکومت محبوبیت په خلکو کې ډیر کم سوی ده، څوک سر سره پخوا متحد و، سر ډاکټر عبدالله سره و، سر ډاکټر صاحب غني سره و، له دواړو ډلو نه سره خلک ډیر وتي دي.
و مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د لانجې په برخه کې وروستیو پرمختګونو په باب یو راپور راخلو. د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو د غوراوي کمیټې د ولسمشر د پرونی اقدام هرکلی وکړ. د جمهوري ریاست مرستیال ویان پرون وویل چې کابینه د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو طرحه تصویب کړه چې دا طرحه به د تقنیني فرمان په ډول د انتخاباتي سیستم د اصلاح په هدف افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري انتوشیشی. تفصیل د ناجیه صافی پر راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتي سیستم پر اصلاح ټینګار کیږي، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو طرحه د یو تقنیني فرمان په ډول توشیه کوي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی وایي چې دا طرحه د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د کابینې له لوري تصویب شوه او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان عدلي وزارت او په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ته دنده وسپارله تر څو دا طرحه ملي شورا ته واست. خغلی هاشمی د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته د یو پیغام په استولو سره وویل چې دا اقدام د انتخاباتو په پروسه کې د ښکېلو ادارو سره له مشورې وروسته کیږي.
ای بخشی از تعهد جمهوری اسلامی افغانستان با شخص
دا د انتخاباتي اصلاحاتو او راتلونکو شفاف او معتبر انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د افغانستان د حکومت په تیره بیا د ولسمشر د ژمنې یوه برخه ده. دا اقدام په انتخاباتي مسایلو کې له ټولو شامل ارګانونو سره تر مفصلو مشورو وروسته شوی دی.
د افغانستان ملي شورا رخصتي او نږدې دوه اونۍ مخکې د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان غیر قانوني وګڼه او هغه رد کړ. د ملي شورا له دغه اقدام وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوروي کمیټې غړي ویلي و چې د دوی کارونه له قانوني خلا سره مخامخ شوي او نشي کولای چې انتخاباتي سیستم د اصلاح کار ته دوام ورکړي. د کمیټه ټینګار کوي چې ولسمشر غنی باید د ملي شورا د غړیو د رخصتیو په جریان کې تقنینی فرمان صادر کړي ترڅو وکولای شي چې د قانون پر رڼا کې خپل کارونه مخته یوسي. په عین حال کې د غوروي کمیټې مرستیال محمد نعیم ایوب زاده له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ولسمشر له دې اقدام څخه هرکلی وکړ او هغه د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره مهم وباله.
سره له دې چې د دې طرح په اړه موږ سره ډېر جزئیات نه دي شریک شوي، خو موږ د دې پلوي یو چې هر څومره چې زر ممکن وي باید فرمان صادر شي او دا فرمان وکولای شي چې د غوروي کمیټې کارونه تضمین کړي ترڅو موږ په لنډه موده کې خپل کارونه بشپړ او نوې فهرست ولسمشر ته ورپېژنو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیرو انتخاباتو کې د تقلب خبره منلې او ویل دي چې انتخاباتي سیستم اصلاح ته اړتیا لري، خو دغه کمیسیون چارواکو تل ټینګار کړی چې د افغانستان په انتخاباتي دستګاه کې باید هر ډول اصلاحات د قانون په اساس ترسره شي.
د انصاف پلټکې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیری شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وښتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه ونی کې هلی مومنه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. قدرمن اوریدونکو دا یو ځل بیا د انصاف په لټه کې د خبرونه په وړاندې کولو سره له تاسو سره یو. دوستانو په دې خبرونه کې مو د یو اوریدونکي ستونزې راخستي چې د غزنی ولایت دی او دی وایي چې د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د ترنر په توګه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سره کار کړی دی خو تر اوسه پرې حقوق نه دي ورکړل شوي. دغه ستونزه په خپله دغه اوریدونکي له خولې واورو.
زما نوم عبدالهادي د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ یو تن له دې کمیسیون نه کار کوونکو څخه دی په حیث د ولایتي ترنر د غزنی ولایت او د ازاتیرو انتخاباتو کې موږ د کمیسیون سره کار کوي وو د ترینر په صفت باندې څو کسان نور مرګري وو سره هغه مطلب مربوط ولایت کې. نو هغه وو چې انتخابات تیر شو بیا وروسته انتخاباتو مو دلته مرکزی مرکز ته رالو ته راشمیرنې پروسه روانه وه. هغه چې تیر شو موږ هغه ماشونه وو هغه سفرې مو هلته ولسوالۍ کې مو نور ولسوالیو ته سفرونه کړي وو هغه هم پاتې شو او دلته چې مې هغه کار ورسره کړی وو یوه میاشت تقریبا څو ورځې نورې وې او هغه پیسې ټولې پاتې بیا تر اوسه پورې هغه پیسې نه دي را کړي. نو بنن او سبا مو خطا کوي بعض کسانو بیچارګان کې تهدید شو ګواښونه او د سختو مشکلاتو سره مخامخ شو له خپل اصلي ځای چې فرار شو دغه باوجود هم هغه پیسې نه دي را کړي او بنن او سبا مو خطا کوي هغه خپل حقق حقوق هم دي هغه ولا پاتې دي او تر اوسه پورې هغه شی نه دي مشترک کړي.
تاسو تر اوسه پرې چا ته مراجعه کړې په دې برخه کې او د هغه ستونزه څه بیانوي چې د کم ستونزې له امله تر اوسه پرې تاسو حقوق نه درکل شوي؟
والله کدی وای چې موږ که دا د یون ډی پی خارجانو موږ ته پیسې نه جرا کړی کړه موږ ته پیسې راشي بیا به درکو او دوی ته مو څو واری کمیسیون رئیس سره موږ په جریان کې یو او دا رقم پارلمان شکایتو کمیسیون بخښتغه ته ورغلی یو دا شنور د دولتي ورغلی ته ورغلی وکیلانو ته په خبال خلکو سره ملدل دي خو هیڅ تر اوسه پورې دا خاص نتیجه نه ده ورکړي.
دا یو د ستاسې سنځره او نور کسان هم ورته سنځل لري.
ان ټول کسان کوم کسان چې کمیشن کې کار کړی دا د یادل تر کابل تر اغلی وو پرشمیرانه جراشمیرانې پروسه کې کار کړی دا دغه کسان او د ټولو کسانو هم دغه پیسې پاتې دي او پیسې تر اوسه پورې نه جوړ کړی.
دغه پیسې په څه اندازه دي او د څومره وخت حقوق دي؟
یاره نو دغه د مونږه ټول سوالو کې یو سفریا پاتې او هغه دا تقریبا 15000 روپۍ او دلته مور سره 500 ورځې کار کړی دا او روزه مطول او روزه دغه ته ډېر تکلیفو ډېر مشکلاتو کې ما روزه دلته تیر کړو بیا ورسته له روزې نه ولو پنځوس ورځې که څو دوه پنځوس درې پنځوس ورځې راځي او دوی مونږ ته ویلي وو مونږ سره یې دا وعده کړې وه چې تاسو ته د ورځې مونږ دوه نیم زره روپۍ درکوو چې دغه خوراک وو چې دغه تاسې دغه د حق زامه ټول تاسو ته درکول کېږي. نو هغه پنځوس ورځې دي که دوه پنځوس ورځې دي دلته مونږ دوی سره حاضري لرو هغه ټولې پاتې دي. بس هر څو نس کېږي تقریبا دغه هر څو ورځ جوړېږي هغه ټولې پاتې دي یوه یې نه در کړي.
مننه. انشاءالله به چې مونږ د مسؤولو چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو چې ستاسې د ستونزې د هواري برخه کې څه وایي.
مننه. خدای هم خوشحاله ده. خیر اوسئ.
د انصاف په لټه کې.
دوستانو د دغه اوریدونکو ستونزه مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان خاغلی نور محمد نور سره شریک کړه. خاغلی نور یې په اړه راته وویل.
کله چې ولسمشریزه ټاکنه په هیواد کې ترسره شوې او بل اخر دوام زله تاسو په جریان کې تاسو چې پایته ورسید پریکړه دا وشوه چې باید سل په سلو کې تفتیش ترسره شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا وپتایله چې باید د ولایتو څخه خپل همکاران مرکزی دفتر ته دعوت کړي او دغه پروسه چې سل په سلو یا سل په سلو تفتیش ده پرې ترسره شي. زموږ ځینې کارکوونکي یا کارمندان د ولایتو څخه راغلل او دا پروسه یې ترسره کړه. دغه افراد چې ادا کوي چې د دوی پیسې پاتې دي د دوی حق په جانب دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په کاراتو دوی ته دا مسله ابلاغ کړې ده اعلان کړې ده چې دوی ته به خپل حق ورکول کېږي. ول کوم څه چې واضح دي هغه دا چې تاسو خبر یاست چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نغدې پیسې د ځان سره نه لري. کوم مصارف چې په انتخاباتو کې تر اوسه پوره شوي دي هغه د ایم ډی پی امکس له لارې ترسره کېږي او ډونر یا ملاتړ کوونکي هیوادونه پیسې مستقیمن یو ان الیکټ ورکې دی یا د یو ان ډی پی او برخه چې د الیکټ پروژه ده هغه ته ورکې او دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون لوري کوم څنګه چې پروسس کیږي او دوی ته ورکول کیږي دا پیسې باید بل اخر ورکړي. نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو ان او مشخص ډول باندې د یو ان ډی پی الیکټ سره دا مسله شریک کړي ده باسي کړي ده سندونه پروسس شوي دي په نږدې راتلونکي کې به دغه افراد او اشخاص ته کوم چې مستحق دی حق به ورته ورکړي.
بله نور صاحب دا وعده نشو ورکولای چې یعنی په څونه وخت کې به دوی ته دغه حقوق ورکړي. ښه
دلته ځینې تخنیکی ستونزې شته. زموږ ځینې همکارانو چې د ولایتو څخه راغلي ول هغه خپل مصارف چې مثلا دوی یا په طیاره کې راغلي ول او یا هم د موټر په واسطه کوم بلونه چې راوړي ول په دې کې لږ څه ستونزې موجوده دي. د دې لپاره یو مشخص حیات دوی ته انکلی ده د سندونه د سره ارجبی کړی دی او ارجبی کوي او وروسته د هغې څخه څوک چې مستحق دی هغې ته باید ورکړ شي. ځینې افراد او اشخاص په دې کې شته چې ادعا کوي یوازې او دوی احتمال دې شته چې مستحق ونه ګڼل شي ځکه دلته په بلابلو میکانیزمونو باندې کار شوی ده. ځینو کسانو ته مثلا د دولت په چوکاټ کې چې مامورین دي اما دولتي امتیازات او امکانات په پام کې نیول شي ول ځینې افراد چې په پروژه کې کار کوي باید پروژوي امکانات او امتیازات ترلاسه کړي. په هر حال دغه مسله حل کیدونکې ده او څوک چې مستحق دي باید حق ورته ورکړ شي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
کوتي ازری په ګرکو ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټه کې
دوستانو دا ود انصاف ولټه کې د دیونه خبرونه شته سی واوري دلا تر بلې مو پلو یو بخون کې خدای سپارو. خو پتلو تلو کې د خبرونه شمیره لزان سره یاداش کوي تاسو کولای شئ چې یوازې د یک شنبه پورې زول مکسراړي کوي سي او خپل سوند را سره شریک کړي 0992293 تر بلې مزاج مل تورمان پلو یو بخون کې خدای سپارم. خاونه ولرای
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زما قاسم سولمل سلامونه اومني. د حقیقت صدای په پروګرام کې مداوني د افغانستان د حکومت د سیاسي اپوزيشن او د افغانستان د نوي ملي جبهه مشر انوار الحق هدي ملمدي
ډیر زیاته مننه کوم حدیث په شوی مشته مو د مرکه فرصت راکې. په دا روسي کې داسې راپور خپور شو د ځینې امریکایي چارواکو لخوا چې د افغانستان حکومت د سیاسي سقوط سره یا خطر سره مواجه دی. تاسو د افغانستان د حکومت د سیاسي اپوزیشن په توګه آیا تاسو هم امدان د شنلری فکر کوئ چې د افغانستان حکومت د سیاسي مشکلات سره مواجه دی او کڅنګ
وو او مونږ دا خبره څو میاشتې کیږي چې مونږ دا خبره شته کړې ده چې د حکومت محبوبیت په خلکو کې ډیر کم شوی ده. حکومت څوک چې ورسره پخوا متحد و سر ډاکټر عبدالله سره وو سر ډاکټر صاحب غني سره وو له دواړو ډلو نه سره خلک ډیر وتي دي او په عیني ډول باندې چې ګوري حکومت په اقتصاد کې ناکام دی، حکومت په امنیت کې ناکام دی، له ټولو نه مهمه خبره دا چې هغه د دوی په لاس کې ده، حکومت په حکومتداري کې ناکام دی. هغه توقعات چې دي حکومت نه کېده څه د شایسته سالاري په ارتباط باندې وسي، څه د اصلاحاتو په ارتباط باندې چې ته وسي کې هغه اوس نه یوازې ده چې څوک هغه توقعات نه لري، بلکې نسبت پخوانه هم د دوی په حق لسې ده فکر ډیر خراب شوی دی. یعنی هیڅ دغه حکومت باور د خلکو نه راځي چې دا حکومت به وکولی شي یو رښتیا یو ښه کار چې ده وکړي.
بله، یعنی
په دې حساب باندې یعنی دا هغه خبره چې دوی کوي چې حکومت ممکن سقوط سره مواجه اوسیږي، زه شخصا د دې طرفدار نه یم او نه غواړم چې په قهرامیز ډول حکومت چې سقوط وکړي. ولې حکومت مونږ پخوا هم ورباندې غږ کړی دی چې خپل وجدان ته خپل وجدان غږ ته سره هم غوږ دي، د خلکو شکایتو ته سره غوږ دي. دا حکومت ناکام دی، خپل حکومت ناکامي دي سره ومني او په اساس باندې باید سره شرافت مندانه استعفا ورکړي او زمينه نوې انتخابات سره مساعده کړي.
بلې، یعنی فکر کوي په حکومت کافي هڅې نه کوي او په پالیسي کې دوی څه مشکل لري؟ ستاسو په نظر مشکل په کوم ځای کې دی؟
ولا هغه دې خبره ده وخت ویلې چې کوم ځای غاړه دي سره کاګه ده کوم ځای بيسته جوړ ده. خبره دې کې نه چې پالیسي خرابه ده او کې دوی هڅې خرابې دي، ټول شي ورته خراب شوی دی. نیت هم چندانې صحیح نه دی، نه خپل ملګرو سره ښه نیت لري، نه ملت ته زما په عقیده ظواهر خو داسې کاري، دلته هم چندانې ښه هغه نه لري، نیت نه لري، کفایتي کاري هم نه لري، پالیسي هم نه لري، ټول عوام فریبي باندې سره روان ده. هېڅ حق دوی د صحیح پالیسي نه لري، یوازې د سولې په باره کې وخت کې پالیسي درلوده سه هم ناکامه شوې ده او ما په عقیده خو بالکل مطلق ناکامه ده. نو په دې اساس باندې یوازې دانه ده چې دوی هڅې نه کوي، هڅې کړي دي صادقانه نه دي، نتیجه یې نه ده ورکړې او ما په عقیده چندان پالیسي هم نه لري. خلاص ټول ځای دي حکومت ټول تقریبا ټول شیان کاږي دي.
ولې فکر نه کوي چې حکومت هم تر ډېره پر وای چې د افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو له وتو سره افغانستان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی؟ یعنې تاسو فکر نه کوي چې د مشکلاتو عمده برخه همدې مسلې ته متوجه، یعنی سل فیصده کې حکومت تاسو ملامت کړی؟
بله، ښه، د بین المللي قواوې له افغانستان نه زیاتر په 2012 او 2013 کې څه ده وتی دي. په تیر کال کې د بین المللي قواوو تعداد همدغه د امریکې په حدود 10,000 دي او د ناټو ورسره په حدود 14,000-15,000 دي مجموعاً دغه رسیده کیږي. دا تیر کال کې دومره ډېرې قواوې هم له دې جایزې نه دي وتي چې موږ وغوکو او کېدای شي چې امنیتي حالات نه داسې حکومت پکې کم راغلی اوسیږي، کېدای شي د بلې خوا ځینه تعارضات څه د زیات شوي اوسیږي. خو ما ته یو پوښتنه ده چې د انتقال خصوصا د نظامي انتقال په راس کې خو ډاکټر صاحب غني وو، د خلکو ته اطمینان ورکړه او د حکومت ته اطمینان ورکړه، د بین المللي ټولنې ته اطمینان ورکړه اسی انتقال پورا ده او افغانان صدا آماده دي صدا مسؤلیتونه صدا ټول په خپل لاس کې صدا واخلي او زه فکر کوم دا باندې دي او زه پدې کې شک نه لرم چې دی امنیتي لحاظ موږ په مشکل حالت کې صدا یو. خو خواله دي او رهبری امتحان دي او رهبری هم دغه صدا نسی په لور مشکل حالت کې تڅ قسم تدابیر نسی څنګه خپل خلکو ته قناعت ورکړي او څنګه په محدود امکاناتو باندې ته وجهت صدا ځان
نو بلې. نو تاسو په داسې حالات کې د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو پیشنهاد کوي چې مخکې تر وخت البته اوسي؟
البته زما لپاره مهم ځای دا ده چې موږ قانوني حرکت وکړو. قانون اساسي کې فکر کوم چې موږ براوا شي دا ده چې انتخابات له سره اوسي په دیموکراسي کې مداغه ده. خو کوم بل بدیل هم چې اوسي زه نه وایم چې هغه حتما څه ده ردو، کوم شی چې موږ ردو هغه ده چې دا اوسنی حالت دا نور د تحمل نه دی. اما د ملت ژغورنه مهمه ده په هر حال منتها موږ د اوسني حالت موږ ډایري ګوسي په ډېر خراب ډول باندې حکومت سقوطونه کی موږ وایو چې دا حکومت ختم سي اما په منظم ډول
فکر نه کوي اوسني شرایط تر هغه اندازې پر جدید چې تا کې چې سیاسي حالت نور هم خراب سي ممکن امنیتي مشکلات لا هم زیات سي او اوسني مشکلات یو په دواسي تاسو داسې فکر
نه کوئ؟ که چېرته تغییرات په منظم ډول باندې راشي نه بیا نه خرابېږي. هماغه شاهده هماغه دلیل دی چې په یو مملکت کې انتخابات کېږي په منظم ډول باندې یو رهبري بل رهبري ته د جای پرېږدي، اما په حالاتو کې منفي بدلون څه ده نه راځي، نه امنیتي حالت کې راځي نه غیر امنیتي کې. خو که دا تغییرات په غیر قانوني ډول باندې صدر شي، د زور له خوا صدر شي، طبعا هلته خو حکومت د زور په د فزیکي زور په نتیجې کې سقوط کوي، هلته بیا ډېره ګډوډي راځي. زه د هغه طرفدار نه یم او هغه کې چې ډېر خلک بې ګناه خلک چې ده متضرر کېږي.
یعنی که چېرې احیانا بیا هم د انتخاباتو مسله یاد کړو چې انتخابات وسي، فکر نه کوي دا حکومت په ډېر مشکلاتو باندې رامنځته شوی دی؟ بیا به دونه امکانات موجود دي چې داسې یو حکومت سره جوړ شي چې د ټولو طرفونو هغه غوښتنې او پیشنهادونه په دې په نظر کې ونیول شي؟
ګوره، وخت چې موږ وایو چې انتخابات وسي، موږ شفاف انتخابات غواړو. شفاف انتخاباتو کې قانون زموږ وایي چې هر چا له 50% نه زیاته رایې وړلې، هماغه رئیس جمهور دی او حکومت به صدر دغه کوي جوړوي. دغه اوسنی حکومت قانوني صبغه یې له شکل لاندې دی، ځکه چې دا 50 جمع یو په فرمول باندې نه دی راغلی. او
که د اقتصادي اړخه دا مسله په نظر کې ونیسو، بیا هم افغانستان دونه امکانات لري چې نور انتخابات مخکې تر وخته وکړي، ځکه چې اوس حتی د پارلماني انتخاباتو مسله هم ځندنی شوې ده. دا مشکلات هم موږ لرو، نو آیا دا امکانات تاسو وینئ دا مسله به عملي؟
خو زما نظر دا دی چې که د پارلماني انتخاباتو سره یو ځای موږ ریاستي انتخابات هم کړو، نوي انتخابات نوي کې په خپله بیا ډېر هغه نه راځي، نوي هغه نه راځي، مصارف نه راځي. ځکه عین آمادګي چې د پارلماني لپاره نیسي، هغه د ریاستي لپاره سره هم هغه کوي، کفایت کوي.
حدیث تاسو د تیرو جمهور ریاست انتخاباتي کمپاینونو پر مهال باندې هم سهم درلوده، یو خپل د ولسمشر اشرف غنی په انتخاباتي کمپاین کې تاسو موجود وست، نو اوس تاسو د اختلاف علت څه دی؟ دا چې تاسو سیاسي اپوزیشن جوړ کړئ، د دې علت څه دی واقعا؟
عمده علت دا دی چې موږ په دغه تیر یو نیم کال کې د دوی د کار نتایج ولیدل. نتایج د کار څه ده؟ بالکل زموږ په تابع نه دي. ما مخکې ویلي اقتصاد څه دی، وکړه دا خراب دی، امنیت خراب دی، حکومتداری خراب دی، کوم تعهدات چې کړي وو هغه نه دي په ځای شوي. وو په هغه وخت کې موږ په اعتماد وکړو، ولا سړی دا خلک دی هغه نه وو، کاري ونه ختل، د حکومت کارونه یې څه نه دي کړي، او د دوی دوام د حکومت څه فکر کوم د مملکت په نقص باندې ده. نو په هغه اساس باندې موږ خپل موقف مبدل کړ.
او که چېرې تاسو ته د ملي وحدت په حکومت کې سهم درکړل شوی وي، په هغه صورت کې تاسو پیشنهادات ولسمشر ته څه څو یعنی ساسو پروګرام به څو دی اصلاح؟
که د شي په هغه احتمالي هغه به ډېر سختي کنه، کدا شي وای تاسو په څو داس وای تاسو په څو کړی وای. خو کمن په حکومت کې وای، نو کېدای شي چې موږ دوی ته داس پیشنهاد کړو چې په دغه ډول په اصطلاح خراب اداره ونه کی، او کېدای شي چې د ډېرو خرابو شیانو ځینې نسل منع کړی وای د حکومت کې. که نه وای کړی، په اصولي ډول دا دی چې خصوصا په هغه ساحه کې سړی خپل سره کار کوي، که په هغه ساحه کې رئیس جمهور د وزیر خبرو ته په دوامدار ډول غوږ ونه نیسي، دغه په خوښه باندې کار ونه کړي، په هغه صورت سره دا د وزیر وجداني وظیفه ده چې استعفا وکړي. که په هغه ساحه کې ورته اجازه ورکړي په خپل مثلا واګورته ونیسي او مشوره شه دا واوري، ولې په نور ساحو کې صدا ورته هغه واګونه نیسي او مشوره صدا وانه وري، نو البته بیا یو لوی مشکل صدا راځي. ځکه چې ته مسؤل دي خپل ساحه دي کارې، ولې عین حال کې غواړي ټول مملکت هم صدا په خو غبن لاړشي، نو په صورت سره یو لوی مشکل صدا مینس راځي. په غالب احتمال سره سي کچیرته مشکلات په همدغه اندازه وایله کې صدا وستي، نو مونږ ورته لري تشکر چې زما په ساحه دي کار کې دا خپل وګرات نیسي، ول دي نور مملکت په خرابي خواته ځد روان دي. متاسفانه زه په دغه حالت په دغه ډول باندې بیا کار نسم کولای. کېدای شي او هم کېدای شي چې غوښ منګ خبرو ته په نور صحو کې څه خبر وګني ولای وي او کې نیولای وي، نو ان شاء الله حالت به دومره خراب نه ولا کسي وسته.
او د روسي پښتنې په توګه تاسو په امنیتي چارو کې د سولې په خبرو کې په اقتصادي برخه کې د حکومت پالیسي ناکام بللې دي، نو ست حکومت د سیاسي اپوزيشن په توګه کپل اندرات وایس چې تاسو څه پروګرامونه څه بدیل لار لري په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو د اقتصادي وضعیت د جوړېدو او د سولې د روانو هڅو په ارتباط باندې کپل اندرات وایس
په اقتصاد کې خو ما موقف دادې چې د اقتصاد د بازار تر زیاته اندازې پورې په دنیا کې کامیاب دی په افغانستان کې هغه اندازه چې موږ ته توقع لرو په هغه اندازه کامیاب نه دی نو دلته زما په عقیده یو تصحیح ته ضرورت ده هغه تصحیح بدایي چې په اقتصاد کې باید د دولت رول قوي تر سي له هغه څه ځینې چې په تېرو څو کلونو کې و په سولې په ارتباط باندې زما موقف دا دی چې په ځینو اصولو باندې باید موږ ټینګار وکړو پدې کې مثلا د خلکو حاکمیت خلک باید خپل رهبران خپل څه د وټاکي موږ وخت تر وخت باید څه په منظم ډول انتخابات څه ولرو دا یو جمهوریت سیستم دی موروسی څه نه دی حکومت خلکو ته هغه دی جوابګو دی او دا اصول نه موږ نه تیږي د خلکو د ځینې اساسي مدني حقوقو ازادګان نسل نه تیریږو د خصوصي په حقوقو باندې څه ټینګار کوو د بشر په حقوقو باندې ټینګار کوو ولې په ځینې نور شاعرو کې کېدای شي یو څه نه تاسو د ښکارو کو دي مخالفینو سره په وخت کې
مثلا
د اوس موږ دوه ماوینان لرو دوه ماوینان دي اوسې د رئیس جمهور لپاره ک یو ماوین وسیږي او کدرې څلور ماوینان چې وسیږي کنه موږ مثلا څلور د ولایت لرو کېدای شي افغانستان اداري سیستم څه ده په دې ډول راځي چې یا زیات ولایتونه یا څه ده کم سي په پرې کې ځینې نور شان مثلا د حکومت مسولیتونه د غپې حساب کې په حساب د شرعي مطالعاتو کې ديني مطالعاتو کې الکتزيات سي دا شان دي چې قابل د بحث دي او مونږ یو څه انعطاف په دې شان کې دوالو تقسیم د قدرت کې په موقت وخت کې یعنی چته یو وخت حکومت جوړ شي د درې کلو لپاره او مخالفینو ته په حکومت کې برخه ورکړ شي چې دا موږ دي کې ډېر اخلاق لرو مخالفت چې نه لرو اولی هغه باید موقت وخت وسی کې او پس دغه موقت وخت نه د انتخاباتو په نتایجو پرانا کې باید چې دا منتخب حکومت چې جوړ شي وغوی بخپل سره غلدي صلاحیتونه لري سره لاندې کما یعنی موږ ځینې اصول لرو او دا اصول مو څه ده توزلی په خګیدلې مونږشته مم په دې ارتباط څه ده کړی دا حتی په قطر کې چې موږ طالبانو سره غګیدلو هغه شان ورته ویلي دي ولې ځینې حالات کې بیا څه ده انعطاف تم څه ده هغه یو حاضر یو ولې هغه ایواز په خبرو کې څه ده مې سره راتلای شي څه ده موږ د خبرو لپاره کوم به شرط نه لرو چې طالب دې حتمان څه څه یو منیو څه دی ونه مني دا ولې یو کوم به شرط څه ده منو چې حتمان دا کار دې د حکومت ومني یا طرف مقابل دې څه ومني راځو خبرو ته څه کېنو او وګورو چې کدي غوي موقفونه یو څه معقولیت څه پکې وو ممکن من هداف پکې وکړ کو نو پکې په کار ملت وایو چې دا شان څه ده مننه نه منو او په غو صورت سره هرڅه چې نتیجه و هغه به څه ده ورسره هغه کو تعقیب وو
د افغانستان د نوی ملي جبهه مشر شغلې انوار الحق هادي ډېر زيات مننه کوم
تشکر بس
ٹوٹے ٹوٹے وجود میں پسرو بنو بند رنگ کربلا دران جوڑا رنگ بنو دے افغانم سو بدا سے بے گناہ زاد پردوپ سے قربانیم یوم یو فاترہ